السلام علیکم په افغانستان کې سهار او بجې شوې ازادي رادیو اوري نن دوشنبه د 1404 هجری لمریز کال د کب یاهود میاشتې ولسمه د 2018 کال د مارچ 2 ده په لړې سات په خبرونو کې په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکېچ دوام لري، د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف روسیې ته خپل پلان شوی سفر لغوه کړ. په هغه خبر پاڼه کې چې د شریف له دفتره پرون یکشنبه خبره شوې، سیمه ایز او داخلي وضعیت د دغه سفر د لغوه کېدو لامل بلل شوی دی. د فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې په خبر پاڼه کې ویل شوی چې په سیمه او داخل کې اوسنی وضعیت په کتو صدر اعظم له سلا مشورو وروسته پریکړه وکړه چې روسیې ته خپل سفر چې ټاکل شوی و د مارچ له 3 تر 5 ترسره کړي وځنډوي. د پاکستان صدر اعظم روسیې ته دغه سفر داسې مهال لغوه کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې او هم د دواړو لورو ترمنځ د هوایي بریدونو راپورونه ورکول کېږي. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې پرون یکشنبه ناوخته په کابل کې د 14 غږونه واورېدل شول او د طالبانو حکومت وویل چې ځواکونه یې د پاکستان هوایي بریدونو ته ځواب ورکړ. د دفاع وزارت یې وویل چې دوی هوایي مدافع په کابل کې پر پاکستانی الوتکې بریدونه وکړل. تر دې مخکې د بګرام پر هوایي اډې د پاکستان د هوایي بریدونو په اړه راپورونه ورکړل شوي وو چې د پروان د والي د ویان فضل الرحمن مسکین یار په وینا پر دې اډې پاکستانی جت الوتکو د بریدونو هڅه وکړه چې د دوی ځواکونو یې مخه ونیوله. د هغه په خبره دغو بریدونو ځاني او مالي زیانونه نه دي پېښ کړي. ټاکل شوی نن دوشنبه د افغانستان په 2 ولایتونو کې د ماشومانو لپاره د پولیو د واکسین کمپاین پیل شي. د پولیو فری افغانستان بنسټ پرون یکشنبه په خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې تر 50 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو دغه کمپاین به دوشنبه د کب یاهود په 11 د فاریاب او بادغیس ولایتونو په یو شمېر ولسوالیو کې پیل شي. د دې بنسټ په خبره د واکسین دغه کمپاین به د فاریاب د مرکز میمنې په ګډون د دې ولایت په دولت آباد، شیرین تګاب، پښتونکوټ، قیصار او المار او د بادغیس ولایت په غورماچ او بالامرغاب ولسوالیو کې تطبیق شي. په دې اړه چې دغه کمپاین به 2 ورځې دوام وکړي او په ترڅ کې به څومره ماشومان د ګزن یا پولیو ناروغۍ په وړاندې واکسین شي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د واکسین دغه کمپاین په دې ولایتونو کې وروسته له هغې پیلېږي چې له دې وړاندې ورته کمپاین د سلواغې میاشتې په نیمایي کې د افغانستان په 13 اکثریت ختیځو ولایتونو کې تطبیق شو. پر روان 2018 میلادي کال کې تر اوسه د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو د روغتیا نړیوال سازمان په وینا تیر 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو 9 مثبته پیښې ثبت شوې دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو وایرس په بشپړه توګه له منځه نه دی وړل شوی. د جرمني صدر اعظم فریدریخ مرتس وایي پر ایران د اسرائیل او امریکا لخوا بریدونه ځینې خطرونه هم له ځان سره لري. مرتس د یکشنبه پورس په برلین کې وویل دغه پوځي بریدونو هدف دا دی چې د یو کمزوري رژیم ویجاړونکي لوبه پای ته ورسوي، خو دا کار له خطر خالي هم نه دی. د جرمني د پی خبري آژانس راپور له مخې مرتس وویل هیڅوک نه پوهیږي چې د ایران سخت اخیستونکي بریدونه به سیمه د څه ډول کړکېچ پر لور بوزي، او یا دا چې آیا له بهره د پوځي بریدونو له لارې په دننه کې د سیاسي بدلون د رامنځته کولو پلان به بریالی شي که نه. مرتس زیاته کړه چې د ایران د کورني سیاسي وضعیت کول ستونزمن دي او د لویدیځ هغه مداخله چې په افغانستان، عراق او لیبیا کې کړي خایي واز تر یو حده د دې هیواد له شرایطو سره سمون ولري. نوموړي د لن مهاله رښتینی خطرونو یادونه وکړه او ویل چې له پایلو به موږ په جرمني او نور اروپا کې هم اغیزمن شو. د جرمني صدر اعظم په ایران کې د ملایانو رژیم یو ترهګریز رژیم وباله چې د خبره له لسیزو راهیسې د خپل وګړو د ځپلو مسؤل دی. پر ایران د امریکا او اسرائیل له بریدونو وروسته او په سیمه کې د جګړې له پراخېدو سره د تیلو بیه 10% زیاته شوې ده. د یکشنبه په ورځ د برنټ اومه تیلو د یو بیرل بیه شاوخوا $80 ته پورته شوه. د رویټرز په وینا کارپوهان اټکل کوي چې په منځني ختیځ کې د روانې جګړې له امله به ښایي د یو بیرل تیلو بیه تر $100 پورې اوچته شي. د رویټرز د راپور له مخې په داسې حال کې چې پوځي بریدونه په خپله د تیلو د بیو د زیاتوالي سبب شوي، د هرمز تنګي بندول هم یو مهم فاکتور بلل کېږي. د نړۍ څخه باندې شل سلنه تیل د هرمز تنګي لارې لیږدول کیږي. یو شمېر سرچینو ویلي وروسته له هغې چې تهران کښتیو ته خبرداری ورکړل چې له هرمز تنګي څخه دې له تېرېدو ډډه وکړي، د اوما او نورو تیلو او اوبلن ګازو لیږدونکو کښتیو خپل فعالیتونه درولي دي. خبرونه مو ازادي راډیو واوریدل او دا هم د خبرونې لومړی موضوع. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې د ایران نوی مشر تابع غواړي چې خبرې وکړي او د هم ورسره موافقه کړې ده. ترامپ د یکشنبې په ورځ له اتلانتیک مجلې سره په یو ټلیفوني مرکه کې وویل هغوی غواړي خبرې وکړي او ما هم منلی چې خبرې به وکړم، نو زه به ورسره خبرې وکړم. هغوی باید دا کار ډیر مخکې کړی وای. هغوی باید هغه څه چې ډیر عملي او اسانه و مخکې وړاندې کړي وای. هغوی ډیر زیات انتظار وکړ. په همدې حال کې د عمان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د دوی د بهرنیو چارو له وزیر بدر البوسایدی سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته ویلي چې تهران د کړکېچ د کمولو لپاره هر ډول جدي هڅو ته چمتو دی. عمان د امریکا او ایران ترمنځ غیر مستقیمو خبرو د وروستیو دریو پړاوونو د منځګړي رول لوبولی دی. امریکا او اسرائیل د شنبې له سهار راهیسې پر ایران خپل ګډ بریدونه پیل کړي چې تر اوسه د ایران د ستر مشر علي خامنئی په شمول د دې هېواد د وسلوالو ځواکونو د څو لوړ پوړو قمندانانو مړینه تایید شوې ده. د امریکا ولسمشر همدارنګه له فاکس نیوز شبکې سره په خبرو کې ویلي چې د امریکا او اسرائیل په ګډو بریدونو کې د اسلامي جمهوریت 8 مشران وژل شوي دي. بلور ته د امریکا مرکزی قومندانې سنت کام پرون ناوخته اعلان وکړ چې د شنبې په ورځ د ایران پر ضد د حماسي غضب په نوم د عملیاتو له پیل رئیس درې امریکایي سرتیري وژل شوي او 15 نور سخت ټپیان شوي دي. سنت کام د دغو سرتیرو د وژل کېدو ځای نه دی څرګند کړی او ویلي دي چې په 30 ساعتونو کې د هغوی د نږدې خپلوانو تر خبرولو مخکې به د وژل شوو سرتیرو د هویت په ګډون نور جزئیات خبره نه کړي. اسرائیل هم په خپل خاوره کې د ایران په توغندوی بریدونو کې د لږ تر لږه 9 کسانو وژل کېدل تایید کړی او ویلي دي چې دا پیښه د اسرائیل په مرکزی ښار بیت شمش کې د هستوګنې په سیمه کې پر یوې ودانۍ د یو توغندوی د لګېدو له امله رامنځته شوې ده. دا لومړی ځل چې اسرائیل او امریکا پر ایران د شنبې د ورځې له بریدونو وروسته خپل لور ته د تلفاتو د اوښتو خبره کوي. د شنبې په شپه هم په تل ابیب ښار کې پر څو استوګنیزو ودانیو د ایران د یو توغندوی د لګېدو په پیښه کې یوه 50 کلنه ښځه وژل شوې او بله 80 کلنه ښځه پناه ځای ته د تلو په مهال د ساه بندۍ له امله مړه شوې ده. په داسې حال کې چې د اسرائیل د هوایي مدافع سیسټمونو په تیرو 2 ورځو کې د ایران څخه باندې 200 توغندي شن کړي، خو پوځي ویلي چې په دې اړه څېړنه کوي چې ولې سیسټمونه نه دي توانېدلي چې د ایران دغه توغندۍ شن کړي. د امریکا او اسرائیل لخوا پر ایران د تازه بریدونو د نوې څپې په دوهم ورځ پرون یکشنبې د تهران بیلابیلې سیمې تر بریدونو لاندې راغلي. امریکایي او اسرائیلي چارواکو ویلي چې په دغو بریدونو کې حکومتي مرکزونه په ځانګړي ډول د اسلامي جمهوریت اړوند پوځي تاسیسات په نښه شوي دي. په هغو انځورونو کې چې فرانس پرس خبري اژانس له پلازمېنې تهران څخه خپاره کړي په کې لیدل کېږي چې په بیلابیلو سیمو کې له سختو چاودنو وروسته تور لوګي هوا ته پورته کېږي. د ایران د اسلامي جمهوریت د مشر علي خامنئی د وژل کېدو له تایید وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د یکشنبې په ورځ الجزیره شبکې ته وویل چې د خبرګانو شورا غړي کېدای شي په یوه یا دوه ورځو کې د هیواد لپاره نوی مشر وټاکي. د اسلامي جمهوریت د اساسي قانون له مخې یوه درې کسیزه شورا په موقتي ډول د مشر ځایناستې شوې ده. ولسمشر مسعود پزشکیان، د قضایي قوې مشر غلام حسین محسنی اجرایی او د شورای نگهبان غړی علی رضا عرافی د دې شورا غړي دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د خبرونه د دې برخې مطالب هم دومره وو. د خبرونه په پاته برخه کې زما له همکار صفی الله استانګزی سره پاتې شئ.
ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته، د طالبانو حکومت وایي د پاکستان په بریدونو کې لږ تر لږه 140 افغان ملکیانو ته مرګروب لا اوښتی ده. له دې ډلې په ننګرهار کې د یو وژل شوي کس ماما ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل
ماشوم نه خورې زیږي او بلګا جټونو ته راغله پاکستان ته باندې او موږ به خطا کوو بس یو کې شهادت مې رسول الله بشاره او بلې زخمی ده.
نور مطالب هم له روحي له دملتیا مو وکړي.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
په افغانستان کې د طالبانو او پاکستان حکومت ترمنځ نښتې لا هم روانې دي. د طالبانو حکومت وایي تېر شپه په ننګرهار، په ګډون په خوست او کندهار کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې سختې نښتې شوي او ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. له دې سره په تېرو نږدې اتو ورځو کې په افغانستان کې د پاکستان د هوایي او ځمکنیو حملو له امله د رسمي شمیرو له مخې د ولسي مرګ ژوبلې شمېر 124 کسانو ته رسېدلی. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت بیا ادعا کړې چې تېره شپه یو ځل بیا په ننګرهار، خوست او کندهار کې د ډیورنډ کرښې ته څېرمه د پاکستاني ځواکونو پوستې په نښه کړي او په خبرې هغوی ته مرګ ژوبله اړولې، خو د پاکستان حکومت تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د نښتو په دوام تازه د یک شنبې شپه هم د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د سختو نښتو دغه راز په ننګرهار او پکتیا کې د ملکي مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شوي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت یک شنبه د هوت لسمه په خپل اکسپانه لیکلي چې تېره شپه د ننګرهار په غنی خیلو کې د پاکستان ځواکونو بی پیلوټ الوتکې په یو کور برید کړی چې له امله یو ماشوم او یو سپینګیری وژل شوي او د یوې میرمنې په ګډون دوه تنه ټپیان شوي. نوموړي لیکلي چې دغه راز د پکتیا په ډنډې پټان کې په یو کور د پاکستاني ځواکونو د هوان مرمۍ د لګیدنې له امله یو کس وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی. له دې سره د روانې فبروري 28مې د مارچ تر لومړۍ په تېرو نږدې اته ورځو کې په افغانستان کې د پاکستان د هوایي او ځمکنیو حملو له امله د رسمي شمیرو له مخې د مرګ ژوبلې شمېر 124 تنو ته ورسېد. په دې کې 55 کسان وژل شوي او پاتې نور یې ټپیان دي. خو د پاکستان حکومت له دې وړاندې په روانو نښتو کې د ملکي مرګ ژوبلې راپورونه رد کړي او ادعا یې کړې چې دوی تر ډېره په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان مرکزونه په نښه کړي او هغوی ته یې پراخه مرګ ژوبله اړولې ده. په همدې حال کې د ننګرهار د غنیخیلو ولسوالۍ یو اوسېدونکي جان محمد ازادي راډیو ته وویل شنبه د شپې نږدې 11 بجې د خوري یو زوی د پاکستان په هوایي برید کې وژل شو. اخوا د پلازمینې کابل یو شمېر اوسېدونکي وایي چې بېګای د سختو ډزو او چاودنو غږونه اورېدلي. د کابل د 28مې ناحیې یو اوسېدونکي د نوم د نخ پرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل که څه هم یک شنبه د ورځې وضعیت آرامه دی خو د شپې ډېره ویره خپره شوې وه.
فعلا خو وضعیت نورماله دی، خو بېګا ماخوستن نه وروسته جټ الوتکې ګرځېدلې، بیا د هغې نه وروسته نو د چاودنو غږونه راتلل. نو وضعیت خامخا ویرونکی د ماشومان زنانه ټول خلک په دې ویره کې چې بېګا ته به څه پېښېږي. نو دا شی نشته دي، نو تیارې راځي او بمبارونه کوي او بس څوک نه د پوښتنې شته ده او نه مونږ سره هغه څه شته دي چې مونږ خپله پوښتنه وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد په خپله اکسپاڼه په یو بیان کې چې شنبه د شپې ناوخته خپور شوی د پلازمېنې اوسېدونکو ته ډاډ ورکړی چې په دې ښار کې د پاکستاني الوتکو په وړاندې د دفاع فیرونه کېږي، خو نوموړي د چاودنو په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت بیا ادعا کړې چې تېره شپه یو ځل بیا د ننګرهار، خوست او کندهار په ولایتونو کې د ډیورنډ کرښې ته څېرمه د پاکستاني ځواکونو پوستې په نښه کړي او په خبرۍ هغوی ته یې مرګ ژوبله اړولې. په خوست کې د طالبانو د ولایتي ادارې ویان مستغفر ګربز په خپله اکسپانه ادعا کړې چې شنبه د هوت نهمه د شپې د دوی لیزري ځواکونو د ډیورنډ کرښې بلې غاړې ته پاکستاني ځواکونه په نښه کړي. نوموړي په خپله اکسپانه یو ویډیو هم خپره کړې چې پکې وژل شوي کسان ښکاري او ادعا شوي چې دا د پاکستان وژل شوي ځواکونه دي. که څه هم پاکستاني لوري تازه د دغه ادعاو په اړه څه نه دي ویلي، خو د هغه هیواد د اطلاعاتو وزیر شنبه د هوت نهمه ادعا کړې وه چې په روانو نښتو کې لسګونه طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې او دغه راز یې د طالبانو لسګونه پوځي او زغره وال ټنګونه له منځه وړي. خو د دواړو اړخونو دا ادعاوي ازادي راډیو په خپلواک ډول نشي تاییدولی. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ دا تاوتریخوالی او نښتې وروسته له هغې زیاتې شوې چې پاکستان د روانې فبروري په 28مه د شپې د افغانستان د پکتیکا او ننګرهار ولایتونو په سیمو کې هوایي بریدونه وکړل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما د هود په 4مه په یوه اعلامیه کې وویل لومړني معلومات ښیي چې د ننګرهار په بېسودو او خوږیاڼیو کې په دې بریدونو کې 14 تنه وژل شوي. خو د پاکستان حکومت ادعا کړي چې په دې بریدونو کې په ننګرهار او پکتیکا کې د تحریک طالبان پاکستان او د داعش د خراسان څانګې اړوند و مرکزونه په نښه کړل چې 70 کسان پکې وژل شول. د طالبانو حکومت په وار وار د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی په اړه ویلي چې دا غه هیواد کورنۍ مسله ده او د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد په ضد نه کارول کیږي. د یادونه ده چې د طالبانو پاکستاني ځواکونو ترمنځ مخکې هم په وار وار نښتې شوي، خو دا ځلې تر تیرو ټولو هغو شدیدې دي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته له تاسو سره ده.
اوس به امر شو خیبر پختونخوا ته هلته زینو پختنو د پاکستان اوسیدونکو د افغانستان او پاکستان د اوسنیو نښتو د دوام په ارتباط باندې خپل نظرونه د ازادي راډیو د مشال څنګه له خبریال سره شریک کړي دي.
جی زو د فاطمه زمانم ګلمتین دی. نو د افغانستان خو موږ دا ویو چې افغانستان کې پښتانه دي, موږ پښتانه دا جنگ خبره نه ده, په دې زموږ ډیر افسوس خبره ده چې دواړه طرف ته پښتانه به کې خرابېږي او هغه به کې نقصان کیږي. دا زموږ د پاره یو د دړو یو دغه خبره ده. بلکې که موږ دا خبره وکړو چې کابل خلک راغلي زموږ سره څلوېښت کاله دی را دي, نو دا جنگ چې کوي دا جنگ دغه کسان نه کوي.
ما اسماعیل نوم دی, دیر ها پر یم. افغانستان زموږ جوخ کا ونڈی روڈ دے او بل ٹول عمر پدی مل کے پاتش داغر آگل دی او پائیکو سے پاکستان سنگ پسنگ واندے ولاڑو آمانے وار کڑے دلتی ولاڑی وس دا جنگ کی روان دے گا نا دا پس شازس روان دے دا کو پاکستان ہم غر شو دا غم غر کی افغان ہم غر کی منگا یو مسلمانان یو رونا یو
وہ زمانہ میں رحمداد خان دے او کم جنگ چ روان دے دا انتہائی بد کر دے زکہ جنگ چے اچھا کٹھے لینے دے دوان طرف تو نقصان دے دوان طرف تو مسلمانان دی اغو چے ڈس کم اللہ اکبر ناری ہوئی دیم ڈس کم اللہ اکبر ناری ہوئی کنا دوان طرف تو چے دا نقصان دے دا مسلمانان نقصان دے دین درم کس پیدا لی.
ناصر علی منوم دے دا منگورے وتکی وسیدن کے ما دا افغانستان او پاکستان جنگ چے دے نو دا من بیسیت مسلمان من پہ خفایو او بیسیت پختن لگے چے افغانستان زمن یواز مسلمان رو نو پختن رو یوم دے پاکستان چے دے افغانستان سلویخ کال مل مستیا کڑے دا او باخره کې چې دا چې جنگ وسره کوي نو هغه ټول پل زور دغه چې کم کړی دی هغه ختمی. نو زمونږ به خیال باندې خو افغانستان او پاکستان نه روغ پکار ده او دینا نور قوتونه چې دي هغه فایده لري.
azadiradio.com
ازادي رادیو ته غوښتل د امریکا او اسرائیل له لوري په ایران تر بریدونو وروسته یو شمېر افغانان وایي هلته لمیشتو خپل خپلوانو سره د اړیکو د پریکېدو له امله سخت اندېښمن دي. یو شمېر کورنۍ ازادي رادیو ته ویلي د دغو بریدونو له پیل راهیسې په ایران کې د خپل کورنیو له غړو سره اړیکې نه دي شوي او د هغوی د روغتیایي او امنیتي وضعیت په اړه معلومات نه لري. د اسرائیل او امریکا متحده ایالاتونو شنبه د اوت نه هم د ایران په بیلابیلو ښارونو پراخ بریدونه پیل کړي چې لا هم دوام لري. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په ایران د امریکا او اسرائیلو پیل شوی بریدونو په افغانستان کې هغه افغانان سخت اندېښمن کړي چې خپل خپلوانی په ایران کې ژوند کوي. یو شمېر دوی وایي د دغه حملو له پیل راهیسې هلته د میشتو خپلو خپلوانو سره اړیکې پرې شوي او د هغوی له برخلیکه نه خبره دي. د هرات ولایت یوې اوسیدونکي جنۍ غوښتل نومې په راپور کې خپور شي. وایي د ورور او د خور د کور په ګډون په ایران کې لږ تر لږه د خپلوانو شپږ کورنۍ ژوند کوي او د بریدونو له پیل وروسته هیڅ اړیکه ورسره نه ده شوې. نوموړي یک شنبه د هوت لسم ازادي راډیو ته وویل
پرون د سهار شاوخوا لس بجې مې له ورور او خور سره خبرې وکړې. وروسته چې ټلیفون قطع شو یو ساعت وروسته مې واورېدل چې اسرائیلو په ایران برید کړی. له دې وروسته مې بیا ډېره هڅه وکړه چې اړیکه ونیسم. تر اوسه مې هېڅ اړیکه ورسره نه ده شوې. ډېره اندېښمنه او حیرانه یم چې څه وکړم او څنګه د هغوی حال احوال واخلم.
د پلازمېنې کابل یو اوسیدونکي چې د خپلوانو یوه کورنۍ او زیات شمېر ملګري په ایران کې اوسېږي وایي د هغوی له حاله ناخبره دی. نوموړي هم د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل حکومت انٹرنیٹ او ٹیلیفونی شبکی پری کڑی او لحمدی عمل له ایران څخه د معلوماتو خبرول محدود شوی. ازادي رادیو ما سره وکړه چې په ایران کې له یو شمېر افغان کډوالو سره اړیکې ونیسي خو د انټرنیټ او مخابراتي شبکو د پرې کېدو له امله اړیکې ټینګې نه شوې. په ایران کې د امریکا او اسرائیلو دا ګډ بریدونه شنبه د هوت په نهمه سهار پیل شول. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو ویډیو اته دقیقي بیان کې چې په ټولنیزو رسنیو یې خبر کړی په ایران د دغه بریدونه هدف د ایران د حکومت له لوري د ګواښونو د لمنځه وړل او له دې لارې د امریکا دفاع بلل. یو شمېر ایرانی رسنیو په ځانګړي ډول تسنیم راپور ورکړی چې دغه بریدونه په تهران، تبریز، اصفهان، قم، کرج، کرمانشاه، مینا، خیرم آباد، یزد، دسفول، ابدانان، چوار، ایلام، قزوین، قشم او زنجان ښارونو شوي دي. تسنیم ادعا کړی چې په دې بریدونو کې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دغه راز راپورونه ښیي چې په دې بریدونو کې د ایران یو شمېر لوړ پوړي چارواکي هم وژل شوي. ایران یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د پام وړ افغان کډوال پکې ژوند کوي. په دې هیواد کې د پخوانیو میشتو افغان کډوالو سربیره په 2021 کال کې واقع د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته زرګونه نور افغان کډوال د امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله د هیواد ته کډه شول. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو او کډوالو چارو د مرکز رئیس نادریار احمدی د تیر 2015 کال په اپریل کې ویلي چې شاوخوا 1.1 میلیون افغان کډوال په دې هیواد کې ژوند کوي. خو د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ یونیسیار د تیر میلادي کال په پای کې د خپرو شویو معلوماتو له مخې په 2015 کال کې تر 1.8 میلیون افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د ایران رهبر علی خامنه ای له څه باندې 3 لسیزو واکمنۍ وروسته په 6 کلنۍ کې د اسرائیل او امریکا په ګډو هوایي بریدونو کې پرون په تهران کې وژل شوی دی. د هغه پلویان د یو دین پال او خيار مشر بولي، خو ناقیدین یې سخت دریزه واکمن بولي او وایي چې د لسګونو زرو ایرانیانو په وینو لاسونه سره دي. دا چې خامنه ای څوک او څه کړی دی ګلایاس په دې اړه باندې د ازادي راډیو د خبرت مرکزی څنګ یو تفصیلی رپورت پښتو ته ترجمه او جوړ کړی دی.
آیت الله علی خامنه ای خپل پلویانو لپاره یو سپیزل او دین پال مشر وو چې 16 لسیزو رئیس یې د ایران رهبری کړی وه، خو د کور دننه او بهر ناقدین هغه یو سخت دریزه واکمن باله چې د خلکو پر ضد یې زور کارو او هیواد یې له نړیوالو لرې کړی وو. خامنه‌ای په 1979 کال کې د مشهد په یو دینی کورنۍ کې وزېږېد. د لویدیځ ادبیاتو سره یې مینه لرله، خو په لویدیځ فرهنګ یې سختې نیوکې کولې. په قوم خار کې د دینی زده کړو پر مهال د هغه یو مهم استاد آیت الله روح الله خمینی و چې وروستو د 1979 کال اسلامي انقلاب مشري وکړه. د اسلامي جمهوریت په لومړۍ کلونو کې خامنه‌ای د واک په داخلي کړۍ کې مهم کردار لوبولی و. لومړی د دفاع وزارت مرستیال شو او بیا 2 ځلې د هیواد د ولسمشر په توګه دنده ترسره کړه. کله چې خمینی په 1979 کال کې مړ شو، خامنه‌ای د ستر مشر په توګه د ټاکل کېدو لپاره زړه نازړه و، خو د دینی مشرانو په فشار سره وټاکل شو.
حالا ما رای میگیریم دیگه بحث هم نمی کنیم. آیانی که
خامنه‌ای د سخت دریزه او بې پرې واکمن په توګه مشهور شو. د امریکا پر ضد یې دریز ورځ تر بلې سخت کېدو.
این تصمیم صادر کردن درباره ملت ها
په 2009 کال کې د احمدی نژاد د لانجمنو ټاکنو وروسته پراخې مظاهرې وشوې چې لسګونه کسان پکې ووژل شول. حکومت ادعا کوله چې امریکا د دغه مظاهرو تر شا وو. د ایران او امریکا اړیکې د اټمي پروګرام له کبله له کلونو راهیسې ترنګلې وې. خامنه‌ای تل ویل چې ایران اټمي وسلې نه جوړوي، بلکې د برېښنا لپاره ټکنالوژي غواړي. په 2015 کال کې د اوباما په مشرۍ نړیوال تړون وشو، خو ټرمپ په 2018 کال کې امریکا ترې ویستا او بندیزونه بیرته بحال کړل. په 2015 کې اسرائیلو د ایران پر ضد هوایی عملیات وکړل او امریکا د فردو، اصفهان او نتاز اټمي مرکزونه ویشتل. ایران د غچ اخستو لپاره په اسرائیلو سلګونه توغندي توغولي وو چې وروستو یې نوم د 12 ورځو جګړه شوه. خامنه‌ای د هغې جګړې پر مهال د نه موجودیت له کبله له سختو تنقیدونو سره هم مخامخ شوی وو. د هغه د واکمنۍ وروستۍ کلونو د پراخو مظاهرو او خونړیو پیښو شاهدان وو. له 2018 تر 2021 پورې د بیو لوړیدل، د ګاز او د اوبو د کمښت پر ضد مظاهرې وشوې. په 2022 کال کې د مهسا امینی له مړینې وروسته پراخ پاسونونه وشول. په 2025 او 2026 کې د اقتصادي بحران او ګرانۍ له کبله بیا پراخې مظاهرې پیل شوې چې امنیتي ځواکونو پکې زرګونه کسان ووژل.
Oh.
خامنه‌ای هیڅ کله د خلکو د اعتراضونو ذمہواری په غاړه وانه خست او تل یې بهرنی هیوادونه ملامتول.
در مقابل کسانی که تقریب گرند
د هغه احتمالي ځایناستې پخوانی ولسمشر ابراهیم رئیسی په 2023 کال کې د هلیکاپټر په پیښه کې وژل شوی وو. وز د اته اتیا غړو د خبرګانو شورا به نوی مشر ټاکي. خامنه‌ای څلور زامن، دوه لوڼې او میرمنه تر شا پرېښي ده.
له خبرونو ور اخوا
د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې میشتي او شمیر افغان پناه غوښتونکي وایي د دغه هیواد او طالبانو د حکومت ترمنځ د ترنګلتیاو نښتو له ډیریدو وروسته دوی له لا سختو فشارونو سره مخ شوي دي. جزئیات به له فیروزې عزیزي واورو.
د پاکستان په اسلام آباد کې میشته د امیرمن وایي د پاکستان او طالبانو د حکومت ترمنځ وروستیو نښتو د دې او په هغې هیواد کې د نورو ډیری افغان پناه غوښتونکو ستونزې او اندېښنې زیاتې کړي دي. دا چې د دوو ماشومانو مور ده او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي. شنبه د هوت نهمه یې ازادي راډیو ته وویل د څلورو کلونو راهیسې په پاکستان کې د امریکا د تګ په تمه اوسېږي.
د دوه درې ورځې چې د افغانستان او پاکستان وضع بدله شوې، افغانانو ته ویل شوي چې هر ډول اسناد او کیسونه چې لري موږ یې نور دلته نه منو. اوس ما هم له مجبوریته د غره پر سر یو کور پیدا کړی، ځکه بل ځای تللی نه شم. له دوه اولادونو سره باید هغه ځای ته لاړه شم چې هیڅ ډول اسانتیاوې نه لري، ځکه د کور خاوند ځواب راکړی چې باید کور پرېږدم او راته ویلي چې نور افغانان دلته نه پرېږدي. اوس موږ نه یوازې د پولیسو له لوري بلکې د عامو خلکو له لوري هم له ستونزو سره مخ یو. زموږ همدا ګاونډي احوال ورکړی چې دوی افغانان دي. آن د پاکستان حکومت د افغانانو د موندلو لپاره لس زره کلدارې جایزې ایښي دي.
نوموړی وویل چې د تېر جمهوري نظام پر مهال په افغانستان کې له بېلابېلو امریکایي ادارو سره کار کړی او د امنیتي اندېښنو له امله بېرته خپل هېواد ته نه سي ستنېدلی. د خیبر پښتونخوا په ایالت کې میشت یو بل افغان پناه غوښتونکي چې د تېر جمهوري نظام پر مهال په افغانستان کې څارنوال و وایي د پاکستان او طالبانو حکومت ترمنځ نښتې د دې لامل شوي چې په سیمه کې د افغانانو د نیولو او بندي کولو موارد زیات سي. دا چې د 2021 کال راهیسې جرمني ته د خپل کیس د پړاوونو د بشپړولو لپاره تللی، د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل دا مهال ډیری کډوال له کورونو نسي وتلی او عام روغتونونو ته نسي تللی.
موټر چلوونکی ترې په بله لاره راوستم. روغتونونو کې څارنه فعلاً ډېره سخته شوي. ژوند یې پېښور کې ډېر محدود کړی دی. لارې فعلاً مطلق بندې دي. ډېری افغانان یې کم ته بیولي چې هلته نه سم امکانات شته نه روغتیایي اسانتیاوي. اکثر افغانان پکې ناروغان شوي. دوی چې خلک ونیسي کاش داسې ذریعې وباسي. په ورځو ورځو یې زندان کې ساتلي وي. دلته گرفتاری شدید شوي.
دای وایي مخکې اسلام آباد کې اوسېده، خدا چې ویزې بیا تمدید نه شوي او په خبره یې د پاکستان په یو شمېر نورو ښارونو کې د افغانانو نیونې کمې وې پېښور ته راغی. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې ملګرو ملتونو د هود په اتمه د افغانستان د بشري حقونو لپاره د دغه سازمان د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیټ په حواله لیکلي چې هغه د هود په ومه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په یو شپېتمه غونډه کې ویلي چې د دواړو هیوادونو د حکومتونو ترمنځ مخ په زیاتېدونکي کړکېچ د هغو افغانانو لپاره ستونزې او خطرونه زیات کړي چې بیرته خپل هیواد ته ستنېدو ته اړ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې نښتو مخکې هم په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د نیولو او جبري ډیپورت لړۍ روانه وه، خو د یو شمېر کډوالو په خبره د وروستیو نښتو او تاوتریخوالي تر زیاتېدو وروسته د تورخام او سپین بولدک چمن لارې د کډوالو د ستنېدو لپاره چې په یو اړخیز ډول خلاصې وي هغه هم تړل شوي دي.
وربشو خوسته خوستی سوداګر وایي سکل د نورو کلو په پرتله د زنغوزۍ او حاصلات ډیر دي، خو کچیرې بارته د صادرولو په مخ کې پرتې ستونزې اواري نشي ډیر مالی زیان به وکړي. جزئیات له نجیب الله لوخیل اورو.
په خوست کې د زنغوزیو سوداګر وایي سږ کال د نورو کلونو په پرتله د زنغوزیو حاصلات ډیر وو، خو که چیرې پر وخت لرې او نږدې بهرنیو هیوادونو ته د صادراتو په مخ کې پرتې ستونزې هوارې نشي نو دوی به ډیر مالي زیان وکړي. خوست د هیواد په کچه د زنغوزیو له مهمو سوداګریزو سیمو ده. د دې سیمې سربیره د پکتیا، پکتیکا او د افغانستان د نورو سیمو زنغوزي همدلته راټولیږي او بیا وروسته پروسس او بسته‌بندۍ په خاطر گردیز او کابل ته لیږل کیږي. د زنغوزیو یو تن سوداګر حاجی قیام الدین مشال راډیو ته وویل دوی ته باید اړوند ادارې له چین سربیره نورو هیوادونو سره هم د زنغوزیو د صادرولو قراردادونه وکړي.
دا خو موږ په واس کې نشته، دا خو حکومت ولس کړو، ځکه دا که داسې چې حکومت یې موږ سره دغه همکاري وکړو چې سړی ښې نمر ته جوړ کړو، دا لیار هم ته خوشې کړو، یو دا نه چې یو چین ته موږ لګي چې ټیره دنیا ته ور.
د زنغوزیو سوداګر زیاتوي څومره چې ډیرو هیوادونو ته دا وچه میوه لار پیدا کړي په هماغه اندازه به یې بیه لوړوي. حکومت او خلق دوار تبع پکت تمامیگی.
سلام و خسته نباشین، به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را مرور میکنیم. همزمان با ادامه تنش ها و درگیری ها میان پاکستان و حکومت طالبان، شهباز شریف سرجزم پاکستان سفر برنامه ریزی شده خود به روسیه را لغو کرد و گزارش خبرگزاری فرانسه در بیانیه که روز یک شنبه دیهو تصویر دفتر شریف منتشر شده، دلیل لغو این سفر که قرار بود از 3 تا 5 مارچ انجام شود، تحولات منطقه‌ای و داخلی خوانده شده است. لغو سفر سرجزم پاکستان به روسیه در حال صورت می‌گیرد که گزارش هایی از درگیری میان نیروهای پاکستانی و حکومت طالبان در امتداد خط دیورن و حملات هوایی از سوی هر دو طرف منتشر شده است. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که ناوقت های روز یکشنبه صدای انفجارهای در کابل شنیده شد. از سوی دیگر حکومت طالبان اعلام کرد که با دافی هوا به سوی تیاره های پاکستان در فضای کابل شلیک کرده است. عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع حکومت طالبان مدعی شده که در واکنش به تجاوزات هوایی پاکستان در کابل، بگرام و برخی مناطق دیگر، برخی مراکز نظامی پاکستان را هدف حملات هوایی قرار دادند. او جزئیات نداده که چگونه حملات هوایی انجام دادند، اما ویدیوی کوتاهی از پرواز یک درون را در صفحه ایکس خود منتشر کرده است. پیش از این گزارش های مبنی بر حملات هوایی پاکستان و پایگاه هوایی بگرام منتشر شده بود، اما فضل رحمان مسکنیار سخنگوی والی طالبان در پروان مدعی شده که جت های پاکستانی تلاش کردند و این پایگاه حمله کنند، اما نیروهای آنها این حملات را دفع کردند و این حملات هیچ تلفات جانی یا خسارات مادی نداشته است. قرار است که کمپانی تطبیق واکسن پولیو روز دوشنبه در دو ولایت افغانستان آغاز شود. نهاد افغانستان یاری از پولیو دیروز در اعلامیه در صفحه ایکس خود اعلام کرد که این کمپانی واکسن برای کودکان زیر 5 سال در شماری از ولسوالی‌های ولایت‌های فاریاب و بادغیس آغاز خواهد شد. در مورد اینکه این کمپاین چند روز طول خواهد کشید و چه تعداد کودک در برابر فلج اطفال واکسن خواهد شد، جزئیات بیشتری را نشده است. در سال 2026 هیچ مورد مثبت فلج اطفال در افغانستان ثبت نشده است، اما طبق گزارش سازمان جهانی صحت در سال 2025 9 مورد مثبت فلج اطفال در افغانستان ثبت شده است. افغانستان و پاکستان تنها کشورهای در جهان هستند که ویروس فلج اطفال هنوز به گونه کامل در آنها ریشه‌کن نشده است. پس از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، قیمت نفت 10% افزایش یافته است. روز یکشنبه قیمت هر بشکه نفت خام به حدود 80 دلار افزایش یافت. در گزارش خبرگزاری رویترز، کارشناسان تخمین می‌زنند که به دلیل جنگ جاری در شرق میانه، قیمت هر بشکه نفت خام ممکن است به 100 دلار افزایش یابد. حملات نظامی و بسته‌شدن تنگه هرمز عامل اصلی افزایش بهای نفت خوانده شده است. بیش از 20% از نفت جهان از طریق تنگه هرمز عمل می شود. چندین منبع گفتند که کشتی اوماها و سایر تانکرهای نفت و گاز مایی پس از هشداری تهران به کشتی ها برای جلوگیری از عبور از تنگه هرمز، فعالیتشان را در این مسیر به حالت تعلیق در آوردند. و فریدریش مرز از جزم جرمنی میگوید که حملات اسرائیل و امریکا به ایران خطراتی را به امرا دارد. مرز روز یکشنبه در برلین گفت که هدف این حملات نظامی پایان دادن به بازی مخربی یک رژیم ضعیف است، اما بدون خطر نیست. و گزارش خبرگزاری جرمنی یا دیپی مرس گفت که هیچ کس نمیداند حملات طرفی جویانه شدید ایران به چه نوع بحرانی در منطقه منجر خواهد شد و یا آیا طرح ایجاد تغییر سیاسی از درون از طریق حملات نظامی از بیرون موفق خواهد شد یا خیر. مرس افسود که درک وضعیت سیاسی داخلی ایران دشوار است و مقایسه آن با مداخلات غرب در افغانستان، عراق و لیبیا تنها تا حدی معتبر است. او به خطرات واقعی کوتاه مدت اشاره کرد و گفت که واقعیان بر آنان در جرمنی و بقیه اروپا تأثیر خواهد گذاشت. صدر اعظم جرمنی رژیم آخوندها در ایران را یک رژیم تروریستی خواند که به گفته او مسئول سرکوب شهروندان خود برای دهها بوده است. خبرهای مربوط به افغانستان و جهان را مرور کردیم. حال هم مرور کوتاهی بر داشته‌های مهم این مجله خبری. همزمان با ادامه حملات هوایی آمریکا و اسرائیل بر ایران، دونالد ترامپ گفت که رهبری ایران خواستار آغاز مذاکرات شده است. برخی خانواده ها در افغانستان می گویند که به دلیل قطع اینترنت در ایران نگرانی عزیزانشان هستند که در ایران هستند و دو روز است که از آنان خبری ندارند.
بعد یک ساعت بعد شنیدم که ایران اسرائیل حمله کرده بزده که خود اینا با تماس شدن نتونستم. دیگه بسیار نگران و ایران هم هستم که بعد چه کار کنم از اینا چی رقم خبرگیر باشم.
و قصه های مهاجرین افغان در پاکستان که میگویند پس از آغاز درگیری میان حکومت طالبان و حکومت پاکستان با فشارهای زیادی روبرو هستند.
بسیار هم زبانات بسیار خراب است، فیلنده می شود. هر دو طرف مرخ همی همسایه هم اینجا گفتن که افغان هستن. در این تا هر دو گفته شده بود که اگر کس افغان ها رو ببین برای زینا جایزه دنزار قلدار می دن.
مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که شنونده مجله خبری بامدادی رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری جاوید فیضی و همکاری تکنیکی قاری جلالوف میزبانی شما هستم. بیاین بپردازیم به مطالبی برنامه. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که رهبری جدید ایران میخواهد گفتگو کند و او هم موافقت کرده است. او روز یکشنبه در یک گفتگوی تلفنی با نشریه اتلانتیک گفت آنها میخواهند صحبت کنند و من هم موافقت کردم که صحبت کنم. بنابراین با آنها گفتگو خواهم کرد. باید زودتر این کار را انجام میدادند. باید زودتر آن چیزی را که بسیار عملی و آسان بود را میکردند. آنها بیش از حد صبر کردند. در همین حال وزارت خارجه عمان میگوید که عباس سراغچی وزیر خارجه ایران در تماس تلفنی با همتای عمانی خود بدر ابو سعیدی گفته که تهران آماده هر گونه تلاش جدی برای کاهش تنش است. عمان در سه دوری اخیر مذاکره هسته‌ای میان آمریکا و ایران نقش میانجی را ایفا کرد. آمریکا و اسرائیل از صبح شنبه حملات مشترک خود به ایران را آغاز کردند و تا به حال علاوه بر کشته شدن علی خامنه‌ای مرگ چندین فرمانده ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی نیز تایید شده است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفته که در جریان حملات مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران 48 تن از سران جمهوری اسلامی کشته شدند. از سوی دیگر فرماندهی مرکزی ایالات متحده یا سنتکام اعلام کرد که از زمان آغاز عملیات خشم حماسی آمریکا علیه ایران در روز شنبه تا 6 بجه شام به وقت ایران 3 نیروی نظامی آمریکایی در جریان عملیات علیه ایران کشته و 5 نفر دیگر به شدت زخمی شدند. سنتکام به محل کشته شدن نیروها اشاره نکرده و گفته است تا 24 ساعت پس از اطلاع رسانی به بستگان درجه یک از انتشار جزئیات بیشتر از جمله هویت نیروهای جانباخته خودداری خواهد کرد. اسرائیل هم اعلام کرده که دست کم 9 نفر در حمله موشکی ایران به یک منطقه مسکونی در شهر بیت شمش در مرکز اسرائیل کشته شدند. این مرگبارترین رویداد در اسرائیل پس از آغاز عملیات مشترک اسرائیل و آمریکا علیه ایران است که از روز شنبه آغاز شد. شنبه شب نیز اصابت یک موشک ایرانی به چند ساختمان مسکونی در شهر تراوه و مرگ یک زن 50 ساله منجر شد و یک زن 68 ساله دیگر هنگام شتاب در رفتن به پناهگاه بر اثر خفگی جان خود را از دست داد. ارتش اسرائیل نیز اعلام کرد در حال بررسی است که چرا سامانه های دفاعی نتوانستند موشک ایرانی را رهگیری کند. سامانه های دفاعی هوایی اسرائیل بیش از 200 موشک دیگر ایرانی را در دو روز اخیر رهگیری کردند. در دومین روز از موج تازه حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، روز یکشنبه نقاط مختلفی در تهران هدف حمله قرار گرفته است. مقامات آمریکا و اسرائیل اعلام کردند که مراکز حکومتی به ویژه اماکن نظامی وابسته به جمهوری اسلامی از جمله این اهداف هستند. در تصاویری که خبرگزاری فرانسه از تهران در روز یکشنبه منتشر کرد، حجم زیادی دود سیاه در نقاط مختلف پایتخت در پی انفجارهای شدید مشاهده می شود. پس از تاییدی خبر کشته شدن علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، عباس عراقچی وزیر خارجه ایران روز یکشنبه به شبکه خبری الجزیره گفت که اعضای مجلس خبرگان شاید ظرف یک یا دو روز یک رهبر جدید برای کشور انتخاب کنند. بر اساس قانون اساسی ایران، یک شورای 3 نفره به شکل موقت جانشین رهبر شده است. مسعود پزشکیان رئیس جمهور، غلام حسین محسنی عجایی رئیس قوه قضاییه و علی رضا عرافی یکی از فقهای شورای نگهبان اعضای این شورا هستند.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. در ادامه برنامه با همکارم جاوید فیضی باشین.
تشکر حکیمی صاحب. پس از یک وقفه کوتاه با گزارش های دیگر با شما هستم. رادیو آزادی. حملات مشترک اسرائیل و ایالات متحده بر ایران و کشته شدن شماری از مقام‌های ارشد ایرانی به شمول آیت الله علی خامنه‌ای رهبری کشور به موضوع داغ روز مبدل شده. تأثیرات وضعیت جاری در ایران بر افغانستان تحت حاکمیت طالبان چیست و این حملات چی پیام می‌تواند برای طالبان داشته باشد؟ فرشته‌نگاه در گفتگو با عبدالقیوم شریعتی آقای امور بین المللی این موضوع را بررسی کرده است.
امروز ایران در این معضله بزرگ بین المللی تنها مانده. شما ایران متحدین بین المللی داشت، ایران متحدین منطقه‌ای مثل چین، مثل هند، مثل روسیه داشت، ولی امروز ایران تنها مانده. هرچند که مقامات امارت اسلامی در برای چند وقت پیش برای حکومت جمهوری اسلامی گفته بود که ما کنارتان هستیم و هر نوع کمکی که از دستمان را دریغ نخواهد بکنیم، ولی امروز شما شاهد این مسئله هستیم که حملاتی که اسرائیل و امریکا انجام داد یک حمله غافلگیرانه ای بود که باعث کشته شدن آیت الله خامنه ای و فرمانده‌های بزرگ ایران شد که این مسئله دنیا رو غافلگیر کرد، دنیا رو به شوک مواجه ساخت و طبیعتاً این مسئله تأثیرات بزرگ سیاسی، امنیتی در منطقه داره و به خصوص برای افغانستان که در همسایگی ایران است، روابط خیلی خوب و حسنه ای را حکومت فعلی افغانستان با جمهوری اسلامی ایران داشت، چی در بود سیاسی چی در بود اقتصادی، و این مسئله طبیعتاً تاثیرگذار است برای افغانستان، هم در مسئله امنیتی تاثیرگذار است، هم در مسئله سیاسی بالای افغانستان تاثیرگذار است، و این موضوع باعث این میشه که افغانستان یکی از متحدین قدرتمندش و یکی از متحدین به اصطلاح ایدئولوژیکیش در منطقه از دست بده.
ای خودش پس با ای که در ایران عمله شد، طالبا چی پیام برشان میرسه؟
خب شما ببینید، این مسئله ای است که وقتی که شما در صحنه بین المللی ما دکتراین متعددی وجود داره، وقتی که یک نظام سقوط میکنه، وقتی که رهبری یک نظام از هم میپاشه، طبیعتاً کشورهایی هم که دخیل در مسائل سیاسی منطقه باشه بر اونها هم طبیعتاً یک پیام داره و پیام روشن داره که شما هم باید با ما باشین، شما هم به اصطلاح در منطقه کنار ما باشین. این موضوعی است که طبیعتاً پیام روشن برای امارت اسلامی افغانستان داره. و این را ما باید نادیده نگیریم. موضوع پاکستان و افغانستان هم یک مسئله هست که اینجا هم با حکومت موضوع حملاتی که در ایران شده و این موضوع پاکستان، اینها به نظر دیدگاه من یک ارتباط هم با همدیگه دارد و این موضوع طبیعتاً پیامی برای حکومت فعلی هست که شما باید به اصطلاح متوجه همو سیاست دیپلماسی و رابط خودتان در منطقه و با ما باشین.
پیامد آنچه که در ایران اتفاق افتاده فراتر از منطقه چی است؟
شما ببینید که ترامپ در چندین مسائل که کنفرانس های بزرگی که صورت گرفت یادآوری از تغییر شکل خاورمیانه کرد که خاورمیانه جغرافیاش تغییر میخوره، خاورمیانه سیاستش تغییر میخوره، ما یک امنیت مثلا در خاورمیانه به میان میاریم، طبیعتا مسئله ایران تنها به خود ایران ختم نمیشه، مسئله ایران یک مسئله منطقه‌ای و فراتر از منطقه است و ایران هم امروز شما ببینید با حملاتی که در کویت، بحرین، قطر، عربستان سعودی، امروز به دبی چندی حملات انجام داد، میخواهد که دامنه به اصطلاح جنگ فراتر از ایران ببرد تا حداقل یک فشار بین‌المللی را برای اسرائیل و امریکا بیاره که دامنه این جنگ با فراتر رفتنش خاموش شود، یعنی یک عمل عکس‌العمل هم به خودش داشته باشد. پس ما دقیقاً گفتم میتونیم که مسئله ایران یک مسئله تنها به خود ایران ختم نمیشه، یک موضوع منطقی و فراتر از منطقه هست و احتمال دارد که تغییرات بر منطقه بیاید و تأثیرات بزرگی را ما در چی در بعد سیاسی بخصوص در بعد سیاسی ما داشته باشیم در منطقه و فراتر از منطقه.
عبدالقیوم شریعتی آگاه امور بین المللی بود که در مورد تأثیرات وضعیت جاری در ایران بر افغانستان تحت حاکمیت طالبان صحبت می کرد. پس از یک وقفه کوتاه براتان خواد گفتیم که آیات الله علی خامنه ای کی بود؟
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
مقر استقرار آیت الله علی خامنه ای در تهران از نخستین اهداف حملات صبح شنبه نویهوت اسرائیل و ایالات متحده به ایران بود. برخی منابع از انتقال رهبر جمهوری اسلامی به مکان امن پیش از وقوع حملات خبر می دادند. اما بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ساعات پس از این حملات از کشته شدن او خبر داده بود. تلویزیون رسمی ایران سرانجام پس از نزدیک به 20 ساعت کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی در حمله صبح شنبه نویهوت 1404 را تایید کرد. فرشتنگاه در گزارش به زندگی آیت الله علی خامنه ای پرداخته است.
علی خامنه ای در 19 اپریل 1939 میلادی در شهر مشهد در شمال شرق ایران به دنیا آمد و دومین فرزند از میان 8 خواهر و برادر بود. او در یک خانواده روحانی و مؤمن رشد کرد. خامنه ای تحصیلات دینی اش را از کودکی آغاز کرد و در دوران نوجوانی وارد حوزه های علمی شد. سپس برای ادامه درس های دینی به شهر قم رفت و زیر نظر علما از جمله آیت الله روح الله خمینی آموزش دید. آیت الله خامنه ای به عنوان یک عالم دین فروتن و پارسا شهرت یافت و در سال 1962 به جنبش انقلابی خمینی پیوست، جنبشی که در برابر شاه و سیاست های طرفدار آمریکا در تهران مخالفت می کرد. فعالیت های انقلابی و توجه مقامات را جلب کرد و به نخستین بازداشت و زندانی شدن او انجامید که آغاز مجموعی از بازداشت ها و زندان های متعدد بود. در سال 1964 خامنه ای 25 ساله تصمیم گرفت قم را ترک کند تا از پدر خود مراقبت کند، اقدامی که او بعداً آن را عمل نیک خواند و گفت که خدا آن را برکت داده و عامل موفقیت های بعدی او بوده. در مشهد خامنه ای درسای قرآن و ایدئولوژی اسلامی ارائه می داد که این فعالیت ها به بازداشت، شکنجه و نهایتا تبعید داخلی و منجر شد. وقت انقلاب در سال 1979 رخ داد و توسط استاد سابقش خمینی به شورای انقلاب اسلامی منصوب شد. او پس از درگذشت رولا خمینی در سال 1989 زمانی که جانشین آشکار برای رهبری تعیین نشده بود توسط مجلس خبرگان به عنوان دومین رهبر ارشد ایران انتخاب شد. این انتخاب در آن زمان بسیاری را متعجب ساخت، زیرا خامنه ای از نظر مرجعیت دینی در مقایسه با دیگر عالمان برجسته موقعیت پایین‌تر داشت و انتخاب او حتی برای خودش نیز غیر منتظره بود. در طول دوره رهبری خود خامنه ای به مخالفت آشکار با ایالات متحده ادامه داد و مدعی شد که امریکا تلاش دارد جمهوری اسلامی ایران را سرنگون کند. تحت نظارت او ایران نفوذ خود را در منطقه از طریق آنچه محور مقاومت نامیده می شد گسترش داد. این محور شامل شبکه نسبتاً پروگنده از نیروهای نیابتی، گروه‌های مسلح تحت حمایت تهران و کشورهای همپیمان است که نقش مهمی در استراتژی ایران برای مقابله با غرب، دشمنان عرب و رقیب دیرینش اسرائیل ایفا می کنند. خامنه ای در جریان جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران در جون 2025 از دید عموم ناپدید شد، موضوعی که در محافل سیاسی کشور پرسش های درباره رهبری او برانگیخت. خامنه ای با بسیاری از رؤسای جمهوری ایران دچار اختلاف شد، به استثنای ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور پیشین ایران که یک روحانی سختگیر بود. بسیاری معتقد بودند که رئیسی برای جانشینی خامنه‌ای به عنوان رهبر ارشد آماده می شد. اما رئیسی در ماه می 2024 در یک حادثه هلیکوپتر درگذشت که برنامه های جانشینی خامنه‌ای را پیچیده کرد. مجمع خبرگان 88 عضوی که تحت سلطه روحانیون محافظه‌کار است اکنون باید جانشینی برای خامنه‌ای تعیین کند. به گزارش روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز، یک مقام ارشد ایرانی گفته که حکومت موقت ایران امروز تشکیل خواهد شد. در ادامه مقاله نیویورک تایمز آمده که پیش از کشته شدنش خامنه ای یک قسمت زیاد از وظایفش را به علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران سپرده بود. خامنه ای از خود 4 پسر، 1 دختر و همسرش به یادگار گذاشته است. گفته می شود یک دختر دیگرش نیز در امان عملات آمریکا و اسرائیل که خامنه ای را کشتن جان باخته.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
در پی حملات ایالات متحده آمریکا و اسرائیل بر ایران، شماری از افغان‌ها می‌گویند که به دلیل قطع ارتباطات از وضعیت نزدیکانشان در ایران به خبر مانده و نگرانند. برخی از این خانواده‌ها در گفتگو با رادیو آزادی گفتند که از زمان آغاز این حملات نتوانستند با اعضای خانواده خود در ایران تماس بگیرند و از وضعیت صحی و امنیتی آنان اطلاعی ندارند. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
حملات ایالات متحده آمریکا و اسرائیل بر ایران شماری از افغان‌های داخل افغانستان را که نزدیکانشان در ایران زندگی می‌کنند نگران کرده است. برخی از آنان می‌گویند که از زمان آغاز این حملات تماس با نزدیکانشان در ایران قطع شده و از سرنوشت آنان بی‌خبر ماندند. یک باشنده ولایت هرات که نخست نامش در گزارش ذکر شود می‌گوید 6 خانواده ای از اقارب او به شمول خانواده‌های برادر و خواهرش در ایران زندگی می‌کنند و از زمان آغاز حملات تا کنون نتوانسته است با آنان تماس بگیرد. او روز یک شنبه 10 اوت در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما از دیروز ساعت 10 صبح بود که ما خود برادر خو همشری خو صحبت کردم، دیگه بعد تلفن قطع شد. بعد یک ساعت بعد شنیدم که ایران اسرائیل حمله کرده بزده، دیگه خود اینا به تماس شده نتونستم. دیگه بسیار نگران و ایران هم هستم که بعد چی کار کنم، از اینا چی رقم خبرگیر باشم.
همچنان یک باشنده ولایت کابل که خانواده کاکا و شماری از دوستانش در ایران ساکنند میگویند که از وضعیت آنان بیخبر است. او که نیست نخواست نامش در گزارش گرفته شود میگوید:
دیروز که من خبرها را دیدم و خبر شدم که جنگ روان است و تشویش شدم، باز با خانواده خود احوال گرفتم، زنگ زدم، وصل نشد، اینترنت کار نمی کرد، مسیج سنتی برایش فرستادم. حالا که در میدیا خبرها را تعقیب می کنم خیلی جگرخون هستم برایشان که به چی وضعیت باشم.
بر اساس معلومات برخی رسانه‌های ایرانی از جمله روزنامه شرق و روزنامه دنیا اقتصاد، از آغاز حملات حکومت ایران شبکه‌های اینترنت و تلفن در ایران را قطع کرده و به همین دلیل اطلاع رسانی از داخل ایران دچار محدودیت شده است. رادیو آزادی نیز تلاش کرد با شماره از مهاجران افغان مقیم ایران تماس بگیرد، اما به دلیل قطع اینترنت و شبکه‌های مخابراتی تماس‌ها برقرار نشد. حملات مشترک آمریکا و اسرائیل صبح روز شنبه 9 مهود بر ایران آغاز شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک ویدیوی 8 دقیقه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، هدف این حملات را دفاع از مردم آمریکا باز میان بردن تهدیدهای نزدیک از سوی حکومت ایران عنوان کرده است. برخی رسانه‌های ایرانی از جمله خبرگزاری تسنیم گزارش داده که این حملات بر شهرهای تهران، تبریز، اصفهان، قم، کرج، کرمانشاه، میناب، خرم‌آباد، یزد، دسفول، آبدانان، چوار، ایلام، قزوین، قشم و زنجان صورت گرفته. تسنیم ادعا کرده که این حملات کشته و زخمی بر جای گذاشته است. همچنان گزارش ها حاکی است که در این حملات شماره از مقام های بلندپایه ایران نیز کشته شدند. ایران یکی از کشورهای محسوب می شود که جمعیت قابل توجه از مهاجران افغان را میزبانی می کند. بر علاوه افغان هایی که در سالهای قبل به آن کشور رفتند، پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان در سال 1400 خورشیدی، هزاران افغان به دلیل آنچه نگرانی های امنیتی و مشکلات اقتصادی خواندند و کشورهای همسایه از جمله ایران پناه بردند. نادریار احمدی، مشاور وزیر و رئیس مرکز امور ادباب و مهاجرین خارجی وزارت داخله ایران، در اپریل سال 2025 گفت که حدود 6.8 میلیون مهاجر افغان در ایران زندگی می کند. با این حال، بر اساس اطلاعات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا یونیسیار که در پایان سال گذشته میلادی منتشر شد، بیش از 1.8 میلیون افغان در سال 2025 از ایران به افغانستان بازگشتند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
درگیری ها میان حکومت طالبان و پاکستان در افغانستان همچنان ادامه دارد. حکومت طالبان میگوید که شب گذشته نیز در امتداد خط دیورن، از جمله در مناطق در ولایت های ننگرهار، خوست و کندهار، درگیری های شدید رخ داده و به غیر نظامیان تلفات وارد شده است. بر اساس آمارهای رسمی حکومت طالبان، در مجموع از 21 فوریه تا اول مارچ در نزدیک به 8 روز در نتیجه حملات هوایی و زمینی پاکستان در افغانستان 55 غیر نظامی کشته و 49 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. وزارت دفاع طالبان نیز ادعا کرده که شب گذشته بار دیگر در ولایت های ننگرهار، خوست و کندهار در نزدیکی خط دیورن پوسته های نیروهای پاکستانی را هدف قرار داده و مدعی شده که به جانب مقابل تلفات وارد کرده است. اما حکومت پاکستان تا کنون به گونه رسمی در این مورد چیز نگفته است. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
در ادامه درگیری ها میان حکومت طالبان و پاکستان در افغانستان، شب یک شنبه نیز گزارش های از درگیری های شدید در امتداد خط دیورند و همچنان تلفات غیر نظامیان در ولایت های ننگرهار و پکتیا منتشر شده است. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، روز یک شنبه 10 اوت در صفحه اکس خود نوشته که شب قبل در ولسوالی غنیخیل ولایت ننگرهار یک تیاره بی سرنشین نیروهای پاکستانی بر یک خانه حمله کرده که در نتیجه آن یک کودک و یک مرد کهنسال کشته شده و دو تن دیگر از جمله یک زن زخمی شدند. و افزوده که همچنان در ولسوالی دندپتان ولایت پکتیا بر اثر اصابت مرمی هاون نیروهای پاکستانی بر یک خانه، یک نفر کشته و یک نفر دیگر زخمی شده است. بر اساس آمارهای رسمی حکومت طالبان، در مجموع از 21 فوریه تا اول مارچ در نزدیک به 8 روز در نتیجه حملات هوایی و زمینی پاکستان در افغانستان 55 غیر نظامی کشته و 69 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. حمدالله فطرت پیش از این نیز روز شنبه 9 اوت در صفحه ایکس خود نوشته بود که 52 نفر کشته و 66 نفر دیگر زخمی شدند. با این حال، حکومت پاکستان بیشتر گزارش‌ها مربوط به تلفات غیر نظامیان در این درگیری‌ها را رد کرده و ادعا کرده که بیشتر مراکز تحریک طالبان پاکستان را در افغانستان هدف قرار داده و با آنها تلفات گسترده وارد کرده است. در این حال، جان محمد، یک تن از باشندگان ولسوالی غنیخیل ولایت ننگرهار، به رادیو آزادی گفت که ناوقت شب شنبه حدود ساعت 11 به سر یک خواهرزاده‌اش در حمله هوایی پاکستان کشته شد.
دیشب ساعت 11 شب تیاره های پاکستانی بمانداخت. یک پسر خواهرزاده هم شهید شد و پسر دیگرش زخمی گردید.
از سوی دیگر شماره از باشندگان پایتخت کابل میگویند که ناوقت شنبه نومهود صدای تیراندازی و انفجارها را شنیدند. یکی از باشندگان نایب 22 کابل که نخواست نامش در گزارش نشر شود به رادیو آزادی گفت که هر چند روز یک شنبه دهمهود وضعیت آرام است، اما ترس و نگرانی در میان مردم وجود دارد.
فعلا خوب وضعیت نرمال
است. اکنون وضعیت عادی است، اما دیشب بعد از شام طیاره ها در فضا گشت می زدند. بعدم صدای انفجارها و تیراندازی ها شنیده می شد. مردم طبعا در چنین وضعیت ورخطا می شوند. زنان و کودکان می ترسند که شاید امشب باز هم چیزی رخ بدهد. این مسائل وجود دارد و ما هیچ کاری از دست ما ساخته نیست. نه کسی هست که از او بپرسیم و نه هم وسایلی داریم که جلوی آن را بگیریم.
این در حالی است که ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صفحه ایکس خود در بیانیه که ناوقت شنبه شب نشر شد با باشندگان پایتخت اطمینان داده که در شهر کابل در برابر تیاره‌های پاکستانی فیرهای دافعه هوا صورت می‌گیرد، اما او درباره انفجارها چیزی نگفته است. در همین حال وزارت دفاع حکومت طالبان ادعا کرده است که شب گذشته بار دیگر در ولایت‌های ننگرهار، خوست و کندهار در نزدیکی خط دیورند پوسته‌های نیروهای پاکستانی را هدف قرار داده و به گفته این وزارت با آنان تلفات وارد کرده است. همچنان مستغفر گربه سخنگوی اداره ولایتی و طالبان در خوست در صفحه ایکس خود ادعا کرده که شب شنبه 9 مهود نیروهای لیزری آنان در آن سوی خط دیورند نیروهای پاکستانی را هدف قرار دادند. او همچنان ویدیویی را نشر کرده که در آن شماره از کشته شدگان دیده می شوند و ادعا شده که آنان از نیروهای کشته شده پاکستانی هستند. با این حال جانب پاکستانی تا کنون در مورد این ادعاها چیزی نگفته است، اما وزیر اطلاعات این کشور روز شنبه 9 مهود ادعا کرده بود که در درگیری های جاری 10 تن از نیروهای طالبان کشته و زخمی شدند و همچنان 10 موتر زیرهی و نظامی طالبان را نیز از بین بردند. با وجود این رادیو آزادی نمی تواند ادعاهای هر دو طرف و ویدیوهای نشر شده مرتبط در این خصوص را به گونه مستقل تایید کند. تنش ها و درگیری ها میان حکومت طالبان و پاکستان پس از آن افزایش یافت که پاکستان در شب 21 فوریه سال جاری در برخی مناطق ولایت های پکتیکا و ننگرهار حملات هوایی انجام داد. درگیری ها میان طالبان و نیروهای پاکستانی پیش از این نیز بارها رخ داده است، اما این بار شدیدتر گزارش شده است.